Tırşne Osmanlandi.
نو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم د لوی اختر په درشل کې د دې اختر سورزه مخ کې په افغانستان کې د کانګو ناروغي د خبرېدو پاره اندیشتي څرګند شوې چې لا همشته د طالبانو د امر روغتیا وزارت وایند شرافت زمان په وینا د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي تر 200 ډیری پیشي سب شي او شپشتنه د دې ناروغي له کبله مړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت د غندشنو ته په پام د عامه پوهاوي د کمپاین د پیلولو خبر ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون په 12مه په یو راپور کې وویل چې په تیرو وونیو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي په ناروغي د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او لا هم په زیاتېدو دی. دغه سازمان ویلی چې د روان 2023 میلادي کال لپاره تر اوسه په مجموعي ډول د کانګو د طبي 968 مشکوکي پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې دي چې د تیرو دریو کلونو له اوسط څخه ای سش کال شمیر ډیر زیات دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د محیطي روغتیا د ارزونې او څارنې ریاست ټیمونه د کانګو ناروغي د خپرېدو د مخنیوي په اړه قصابانو ته د لارښوونې لپاره استولې دي. همدارس په کونړ کې پر سلګونو څارویو د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره درمل پاشل شوي دي. په مسلخونو او قصابیو کې بروشرونه نصب شوي او په هغو کې لارښوونې لیکل شوي دي. د کانګو ناروغۍ ویروس په ګڼو اهلی او وحشي څارویو کې ځای نیسي او وده کوي او تر ډیره حده هغه کسان ورباندې اخته کیږي چې له څارویو سره یې سروکار وي. په لوی اختر کې له څارویو سره د خلکو سرو کار زیاتیږي. هغه څاروي چې دا ویروس ولري یوازې په کلیو کې نه پاتې کیږي ځکه چې شاریان هم قرباني کوي. د قربانۍ په محل کومو روغتیایي تدابیرو ته پام لازم دی؟ د نورو کومو ناروغیو د خپرېدو امکان شته؟ څنګه تریزان وساتو؟ په دې خبرونه کې ل خپل درنو ملمنو سره په خبرې کوو. زموږ ملمانه دي ډاکټر نجیب زاخیلوال، ډاکټر کمال اسماعیل، همدارس پوهنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي چې د عمومي داخلي متخصص دی، او ډاکټر نصیر احمد احسانمن د افغانستان د ویترنرانو د اتحادیې رئیس. لومړی ډاکټر صاحب زاخیلوال، مخکې تر دې چې پر نورو ناروغیو چې احتمال لري په اختر کې ډیری وي ځکه چې د اختر کې خلک قرباني کوي، غوخی پریمانه دي، اول د کانګو د ناروغي په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایي چې دا څه وړ ناروغي ده.
السلام علیکم درناغه. د کانګو ناروغي لکه څنګه چې تا د خبرو په جریان کې ویل، یو وایروسي ناروغي ده. عموما د یو وایروس له لوري چې ده له حیواناتو څخه انسان ته انتقالیږي، یا د حیوان په واسطه یا ځینې نور حشرات دي د هغوی په واسطه هم د انسانانو ته انتقالیږي. چې دغه ویروس چې دی د نیرو ویروس په نامه باندې یادیږي. دغه ناروغي چې ده عموما د مکمل نوم چې دی کریمن کانګو هیمورج فیبر ورته وایي، یا د وینه راتلل په دې ناروغۍ کې یو ډېر عام دغه دی نښه ده. نو په دې خاطر ورته د وینه راتللو ناروغي هم وایي. دا ناروغي چې ده په دغه اواخرو کې په دې منځني ختیځ او منځني آسیا او لری آسیا کې ډېره زیاته شوې ده. نو په دې خاطر باندې کابل په افغانستان کې چې دی هم په لومړی کیس چې په افغانستان کې ثبت شوی دی په 1998 کې ثبت شو، بیا د 1998 نه را په دې خوا چون په افغانستان کې یو منظم روغتیایي سیستم نه و، دا بیا تر 2000 پورې د کم کیس راپور نه دی ورکړل شوی، نه د نړیوال روغتیایي سازمان او نه هم نور خلکو. بلاخره بیا په 2000 شپږ نه اخوا چې دی بیا په مسلسل ډول باندې په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ راپور ورکول شوی دی. په دغه ناروغي کې چې دی ما څنګه چې وویلې سرچرخي، کم خونی، وینې راتلل د پوزې نه د وریو وینې کېدل په ساده شکل داخلي وینه داخل کې د انسانانو، خدا چې په هر ډول باندې دا ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او په ډېره اسانه باندې د انسانانو په ډېره کمه غلط فهمي باندې انسانان د مړینې سبب ګرځي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو په دې موضوع خبرې وکړې. خو تر بل هر وخت فکر نه کوئ چې اوس شرایط لا ورته مساعد لوي خو دا ناروغي خپره شوې ده، لبل خو اختر پر روان دی او خلک قرباني کوي، خطر لا زیات دی، نو خلک باید څه وکړي؟
د دغه ناروغي چې کوم علمي ژورنالونه دي او دا وی د راپورونو په عموم کې د پاکستان، هند، افغانستان، ایران دغه سیمې چې دي چې دا تقریبا زمونږ غونډیان دي، په کزه د ویرولوژي د ژورنال د راوخلم یو مقاله چې په هغه کې په واضح الفاظو لیکلي چې دا ناروغي چې د جون نه تر سپتمبر میاشت پورې ډېره سرایت کوي، نو سکل اختر هم چې د جون په میاشت کې راغلی دی او د جون وروسته بیا دا دی چې ورپسې بیا اکتوبر، جون، جولای، سپتمبر، یعنی درې جون، جولای، اګست او سپتمبر، یعنی څلور میاشتې تقریبا دا ناروغي په افغان د سرایت هغه شدیده سیزن یا وخت دی د خپرېدلو. نو دا یوازې دا نه چې د دې ناروغي په دغه بل زمنګ بل دغه چې دلته خاص تدابیر دادی چې دا سید قربانی اسلامي حکم دی، خو بدبختی داره چې مونږ همیشه ځینې عبادت د دې لپاره نه کوو چې دا د خدای له طرفه راغلي دي او مونږ پر زمنګ ځینې عبادت د دې لپاره کوو چې اواز په کولنه کې ځان وخی چې ولا پلانې چې دی ښه حجي صاحب دی، ښه قربانی کوي، ښه لمونځ کوي، ښه زکات ورکوي. زمنګ ټول عبادتونه په اکثریت وخت کې په اکثریت د خلکو کې همدغه مشکل دی. زه د شیخ ولی زه د دې خلاف چې کوم ډول باندې په افغانستان قرباني کیږي که دا هر حکومت باید دا مطلقا بند کړي، ځکه که تاسو لږ شاته لاړ شئ او موږ د سعودي عربستان د وزارت صحت راپور وګورو، هغوی په مسلسل ډول باندې په هر کال باندې کوشش کوي چې هغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې په خپل لاس غواړي قرباني وکړي او دا هغوی پیسې واخلي او هغوی ته قرباني کوي، هغوی ته یو تایید ورکړي چې موږ ستا لپاره قرباني وکړو. دا موږ هم باید په یو شکل دا اشکالو. زه دا همیشه په دې طبابت په برخه کې یو خبره کوم، په دې پښتنو کې یو متل دی وایي چې بلازي په غریبه پلیږځه، نه بلا په غریبک نو لګي، غریبک په خپل پر ځان راغورځي د زنی حماقتونو د وجنه، د زنی بیسوري له وجنه، د زنی ناپهمي د وجنه. ډاکټر سیبان ورته لګي وی چې دا غوي خدای موساتی، زړه دلته خبره چاروان صاحب لګه پسغر د حکم خدای هیڅوک نه ساتي، دا خبره بالکل د ذهن نه وباسي، ځکه خدای واضح په قران کې ویل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، خدای هیڅ ته نه ساتي د دې ناروغي نه تر څو په خپل ځان ونه ساتي. ولما زمانه خبره اوري په دې خبره کې خدای هیڅ کنن په چا باندې شطرې نه چې دا ویروس چاته ورنشي، خدای دې ریش مسؤل نه دی. د دې لپاره انسان ته عقل ورکول شوی دی، په خپل دا طبابت راغلی، علم راغلی، دا مسائل راغلی دي. ډاکټر سیبان لګي ورځ تر ورځې خبرې کوي، دا دی ام دې ټول ډاکټران دي، مسلمانان دي، دوی پر ټول نزاکتونه باندې کويږي. کومه قرباني چې ساروان صاحب کوي، زه د ازاري راډیو له لیارې دا ټول خلکو باندې قرباني په غلطه لار روانه ده. د ثواب نه عذاب ډیر دی، د ثواب نه مشکلات ډیر دي، هم صحیح، هم نور، هم ټولنې ته چټلی وګوره، سړک په سر غواره روانه کړي، الاله کړي، وینې رواني.
همدغه پښتنه ما غوښتل چې درنه وکړم لږ وروسته وربشو، دا پښتنه چې نو څه ډول خلک قرباني وکي، باید کوم شان په نظر کې ونیسي؟ لومړی به حبیبي صاحب ته ورشو. حبیبي صاحب، ګوندې ستاسو خبرې واورېدای شو چې تاسو د دې ناروغي د کانګو د ناروغي په نخو خبرې وکي چې خلک خبر نه وي چې خبر شي.
سلام دې ورسیږي سروان صاحب تاسو ته، ځخیروال صاحب ته، ټولو اوریدونکو ته. کانګو یو لکه چې ځخیروال صاحب اشاره ورته وکړه، دا یو ډیر وژونکی ناروغي ده چې اکثره اوقات ناروغانو ته وینه بهیدنه پیدا کیږي. خو په دې ناروغي کې تر ټولو د مخه مریض ته ډیره شدیده تبه پیدا کیږي. معمولا اعراض او علائم کله رامنځته کی اول باید په دې باندې پوسو. کانګو ناروغي په مختلف اشکالو باندې انسانانو ته انتقال پیدا کوي. لومړی دا چې کیدای شي انتقال یو انسان بل انسان ته پیدا شي، کچیرې یو کس د بل انسان نه چې په هغه په کانګو ناروغي باندې اخته شوی ده دغه له وینې سره په تماس کې شي یا د بدن له نور افرازاتو سره په تماس کې شي، معمولا درې الا پنځه ورځې بعد په دې ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي. او کچیرې لکه ظاهرات چې اشاره وکړله هغه حشرات کوم ټیک ورته ویل کیږي هغه د دې ناروغۍ د انتقال سبب وګرځي، نو بیا په دوه الا درې ورځو کې په ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي. چې په دې ناروغانو کې اول تبه پیدا کیږي، تبه ډیر شدید تبه وي، ورسره د ځان درد پیدا کیږي، په ناروغانو کې سردردی ناروغانو ته پیدا کیږي، د غاړې درد او شخوالی په ناروغانو کې موجوده وي. له دې سره علاوه دغه ناروغان معمولا له رڼا سره ډیر زیات حساسیت پیدا کوي، په سترګو کې سوروالی پیدا کیږي، او له دې سره چې کله یو ورځ یا دوه ورځې په ناروغۍ باندې تیریږي په جلد کې یو رقم لکې یا سوروالی پیدا کیږي. او د ورځ په تیریدو سره که چیرې ناروغۍ شدت خواته دوام مومي، په دې ناروغانو کې معمولا وینه بهیدنه پیدا کیږي، له پزې نه به وینه راځي، وریو کې وینه بهیدنه شروع کیږي. علاوه له دې څخه معمولا ناروغانو ته اسهالات پیدا کیږي، د ګیډې درد پیدا کیږي ناروغانو ته. او که چیرې ناروغۍ باندې درې یا څلور ورځې تیریږي، په دې ناروغانو کې موږ ورته ملټي اورګان فیلیر یا د وجود مختلفو غړو ناکامېدل یا فیلنګ رامنځته کیږي، چې په هغه کې خپل په پښتورګو کې عدم کفایت سره مخامخ کیږي. تنفسي سیستم کې د ساده کفایت سره مخامخ شي ناروغانو کې سابندۍ رامنځته کیږي. نو دا معمولا په هغه حالاتو کې ده چې ناروغي ډېر پرمختللی اوسي. معمولا په کانګو ناروغي کې مړینه رامنځته کیږي، بدبختانه په دویم هفته په شروع کې معمولا ناروغانو کې د مړینې سبب کیږي. او د یادونه وړ ده چې معمولا کانګو ناروغي که څوک پیښته کیږي تقریبا د دې وفات بدبختانه 40% کانګو ناروغي د وفات یا د مړینې سبب کیدای شي. چې موږ بدبختانه وایم سروان صاحب، چې موږ معمولا په شپخانو کې زه خپل په آی سی یو کې اکثرا کار کوم، بدبختانه د اختل له تیرېدونه وروسته موږ ډېر زیات واقعیت موجود وي چې ناروغان مراجعه کوي. او اکثرا ناروغان چې مراجعه کوي هغه په هغه مرحله کې وي چې اکثرا ناروغان وینه بهیدنه لري، او اکثرا ناروغانو کې د پښتورګو یا د تنفسي سیستم عدم کفایت رامنځته شوی وي ناروغانو سره.
حبیبی صاحب بیرته به تاسو ته دروګرځو. تاسو مخکې ویل چې په کوم شکل سره چې زموږ خلک قربانی کوي دا صحیح نه ده، نو په کومه طریقه یې وکي؟ زموږ په وطن وو کې خو دومره مسلخونه هم نشته، که په هر شار کې یو یا دوه وي، شاید په ځینو کې یو یا دوه هم نه وي، نو په څه شکل سره قربانی وکي چې له ناروغي خلک خوندي وي؟
ساروان صاحب، لکه مخکې چې ځاخلوال صاحب اشاره وکړه، موږ د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره څو لارې لرو. لکه څنګه چې د یادونې وړ ده دا چې دغه ناروغۍ په یو حالت کې کېدای شي چې لوی انسان څخه بل انسان ته سرایت وکړي، په بل حالت کې کېدای شي لکه کوم دغه حشره چې ده دغه حشره کولی شي چې دغه ناروغۍ حیوانات ته انتقال کړي او له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. اوس چون بحث د اختر بحث ده او د قربانی مسله ده، نو معمولا په قربانی کې دغه وایرس له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. اوس دا چې څنګه کولای شو معیاري مناسب لاره دې ته برابره کړو چې موږ وکولای شو چې دغه وایرس انتقال را کم کړو، د دې لپاره زموږ توصیه ټول هیوادوالو ته چې دغه برخه قربانی کې برخه اخلي یا ټول ورونه قصابان د شان چې دي، د خلکو دا توصیه ده چې اول خو له دسکشنو باید استفاده وشي. بالکل د دسکشنو استفاده بالکل اړین ده کولای شي دغه انتقال نه مخنیوي وکړي. دویم د دې لپاره معمولا مخصوص چپنونه دي، پلاستیکي چپنونه دي، د قربانی په وخت کې باید له هغه څخه استفاده وشي. دریمه مهمه خبره دا چې معمولا اگر چې د دې وایرس انتقالونکي حشرات دا یا ټیک چې دا هغه اکثرا په پوسته کوي کې یا په کالیو کې ځان نخلوي، نو کتابي توصیه دی خلکو ته دا شی چې معمولا هغه چپانونو یا لباسونو څخه د قربانۍ وخت کې استفاده وشي چې هغه ډیر تیز رنگ ولري چې په اسانه وسو کولای دا تشخیص یا معلومه شي چې دغه حشره په کالیو باندې چسپېدلای چې هغه باید موږ تاسو لری کو. دویمه خبره د مخنیوي سروان صاحب دا ده چې د انسان څخه انسان ته موږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دې وایرس انتقال مخنیوی کو او دا هم ډیر مهمه ده. اکثره واقعیت موږ ته په د اختر نه پښه په خانو ته مراجعه کوي او دوی تشخیصیږي چې دوی په کانګو ناروغي باندې اخته دي. نو د موږ طبي پرسونل نرسان ډاکټر صاحبان د ناروغانو په معالجه کې کوم دخیل دي د دوی لپاره هم دا ډیر مهمه ده. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې کانګو وایرس معمولا د انسانانو چې کوم انسانان په دې وایرس باندې اخته شوي دي دوی لوینې سره کتو څوک تماس نیسي په دې وایرس باندې اخته کېدلای شي یا هم د دوی د وجود له افرازاتو سره او یا د دوی له اعضاو سره که چیرې په تماس کې کیږي نو دا وایرس انتقالیږي. نو توصیه مو دا شی ده چې دغه افراد او اشخاص دي باید ټول هغه وقایوي تدابیر چې د وایرس د انتقال لپاره ضروري دي په نظر کې ونیسي. مطلب باید د سکاشه استفاده شي، سرنجونه چې کوم یو استفاده کیږي هغه باید یو بار مصرف کی، یعنی نور ناروغانو ته باید استفاده ونه سي. همدارنګ گاون یا چپلونه باید استفاده شي د ناروغانو لپاره کې. او تر ټولو مهم هغه دا ده چې هغه ناروغان چې په کانګو وایرس باندې اخته دي او هغوی تشخیص په شفاخانو کې صورت نیسي هغوی باید آیزولیټ سي یا جلا سي په یو مخصوص اتاق کې دغه ناروغان به جلا کړل شي. په دغه طریقو سره موږ تاسو کولای شو دغه واقعیت را کم کړو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب زاخیلوال، تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې په اوسنی شکل سره چې خلک قرباني کوي دا په سم شکل نه ده. که په دې موضوع کې تاسو نورې خبرې لري تاسو اشاره ورته وکړئ، یادونه وکړئ. او دا پښتنه ما غوښتل وکړم چې آیا د هغو څارویو غوښه چې په کانګو اخته دي سړی خوړلی شي او کې وخوري به خطر ده؟
دلته ډاکټر صاحبان ناست دي په انیت صاحب ډیر په واضح پوسکنده ډول ورته نو ته وکړله. بدبختي داده چې یوازې کانګو نه ده، موږ باید لږ داسې واضح نور هم وغږیږو. نورې هم ډېرې ناروغۍ دي چې هغه هم د حیواناتو نه انتقالیږي او هغه مستقیم تماس که د انسان د حیوان د وینې سره د غوښې سره وشي انتقالیږي. پیرو کې څه مطالعات چې د ایران کې شوي دي، د ایران د وزارت صحت لخوا نه شوي دي، موږ باید لږ لوی دا بحث لږ نور هم لوی کړو، خو بېرته باید راوړو کې تر څو خلک ټول ورسیږي. پې چې په هغې کې چې ایرکمی ملټی فورم په نامه ناروغي چې دا هم د یادونې وړ ده چې باید دغه ونه کې همداراز د حیواناتو تبرکلوز دی، همداراز چې د یو قسم چینجره چې تبابت کې ورته تینسجیناتا وایي، یا ممدا کانګو په نامه ناروغي شوه، یا مثلا دا شینه باید ټول په نظر کې ونیول شي او لږ لږ باید ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړي، ګوته ورته ونیسي تر څو پورې خلک پوه شي چې یوازې ګوره کانګو ناروغي نه ده، دلته نور هم ناروغان دي چې زمونږ
لکه غواړو چې په ټولو خبرې وکړو. صرف له کانګو شروع وکړه ځکه چې
مشکلات جوړ کړي
سبا ډېره ده. غواړو چې په هغو ټولو ناروغیو چې له غوښونه چې په اختر کې ډېره خوړل کېږي انسان ته انتقالي شي، خو لومړی به همدغه کانګو یو څه وشاربو یو څه زیاته ځکه چې د دې خطر ډېر دی.
بالکل، ما درته وویل چې دغه پیښه په لومړي ځل په 1999 کې ثبت شوله، بیا په 2001 تر 2014 پورې 1488 پیښې ثبت شوي دي. په ټولو علمي ژورنالونو کې په دې باندې د افغانستان متخصصو ډاکټر صاحبانو ډېرې ښه مقالې لیکلې، ډېر ښه علمي بحث پرې کړی دی. او بیا په ډېر په هغه وخت کې ډېرې پیښې چې وي په هرات کې ثبت شوې وي چې دا د ټولو پیښو 233 پیښې یا 55 فیصده یې جوړول چې دا یو بیخي لویه کتله وه. نو دا داسې دلته یو بحث چې ما مخکې له دې نه چې موږ دې پروګرام ته راشم واورې چې شمال او جنوب نه، دا ناروغي تقریبا په ټول افغانستان کې ده. موږ د افغانستان خلک چې د مختلفو ملکونو سره مالونه موږ ته د مختلفو ملکونو ناراضي، خصوصا زیاتره مالونه چې موږ ته د هند او پاکستان ناراضي. نو په پاکستان کې ما درته وویلې چې به حد زیاته ده او افغانستان هم ترې خلاص نه دی. په شمال کې مې درته وویل چې په هرات کې د ټول نه زیاتې پیښې وي. نو موږ ویلې شو چې په 2018 کال کې چې د دې پیښې چې دي لکه تقریبا بیا 23 پیښې ثبت شوې په یو کال کې، چې 23% د ټولو دغه ټولو پیښې چې ثبت شوې وي د دې جوړولې. نو خبره دا ده چې د دې لپاره باید که چې په کومه سطح چې حکومتونه تدابیر نیسي او دا کومه مړینه چې ده دغه تدابیر او دا مړینه چې ده ډېر کم، دا تدابیر ډېر کم دي. د دې نه موږ باید پورته لاړ شو. په دې کې د ملا امامانو رول ډېر زیات ضرور دی، ځکه زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو اخیروی ټولنه را مونږ ته د ځینې شي نه په غلط ډول تشریح شوی دی. هیله ده چې په دې کې یو نوښت رامنځته شي د دې نړۍ د مشکلاتو چیلنجونو ننګونو په نظر کې نیولو سره دا کار یوازې ډاکټرانو غاړې ته پرېنښودل شي، ځکه مولوی صاحبان هم په دې کې پوره رول لرلی شي، خلکو ته قناعت ورکولی شي چې ضرور نه ده چې ته دې په دې مال چاره راکاږې، ضرور نه ده چې د آخر نه تراوله پورې ته ورته ولاړ اوسېږي، ضرور نه ده چې دا وینه ستا د کور په مخ کې توی شي. که ته غواړې ثواب ثانیت مهم دی بس کفایت کوي همدومره، ضرور نه ده چې دا ټول مسایل ته په خپل سر باندې ویسې، دین نور زیات یو بلا مشکلات جوړېږي. کاش یو انسان کې یوازې مړ شي، دین نور مسلم زرګونه نور مشکلات جوړیږي چې یو یو یادیږي. نو دې بحث دا ډېر اوږد بحث دی، خو زه همدا ووایم چې زما هیله دا ده د ټولو خلکو نه چې ګوري د ځان ساتل چې دي په اسلامي اصولو کې دا فرض دی، فرض دی، او قرباني کول چې دي دا واجب دی. دې ته پام وکړئ، ګوري د واجبو په خاطر باندې د خپل ځان وژنه چې دا په ځان وژنه کې راځي. کار ته پوهېږي چې دلته ازادي راډیو درته پروګرام نیولی، ډاکټر صاحبان درته راغلي، نور راډیوګان درته پروګرام، ډاکټر صاحبان درته خبرې کوي، زارۍ درته کوي. ګوري دلته ډاکټر صاحبان د اسلامي مسؤلیت له مخې نه، د مسلمانۍ مسؤلیت، د افغاني مسؤلیت له مخې نه، او تاسو بیا هم پی هغه څه کوئ چې د کولو نه دي. مننه.
ډېر مننه ډاکټر صاحب زاخلوال. ډاکټر صاحب کمال اسماعیل هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، البته د ټلیفون له لارې. ډاکټر صاحب، له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې دا ناروغي چې کله کانګو ناروغي که په کوم څاروي پیاخته شي، نو درملنه یې ممکنه ده او که نه؟
سروان صاحب سلامونه، اونې کې هیلې درنو مېلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته چې زما غږ اوري. درملنې په باره کې خو چون که حیوان درملنه وخي، حیوان هغه علائمې چې کانګو وایرس باندې اخته شوی وي نخي، او یوازې د انتقال یا د کیریر په شکل باندې هغه تزيد انسانانو ته انتقالیږي، او داسې علامې نخي چې خدای نو خواسته هغه ټپو کې مشخص کی او هغه ته معالجه کی. البته دا وایروسي ناروغي ده، وایروس چون خاصه
نو بیا خو تر ټولو لوی خطر هم ده چې کله نه معلومیږي او مرض باندې اخته وي، دا خلا ډېر خطرناک شو په دې حساب.
ګوري سروان صاحب، خبره دا ده چې دغه انتقال دی یوې کنې په واسطه کیږي، هغه کنه چې دا هغه دیغه په واسطه حیوان انسان ته انتقالیږي، او دغه انتقال د کنه په واسطه، دا کنه کې دا وایرس موجود دی، هغه انتقال انسان ته دی، او انسان په دې مرض باندې اخته کی، انسان ته خطرناک ده.
یعنی په حیوان کې هیڅ نه خنه معلومیږي، یعنی حیوان به خامخه غیزمن کوي او کنه حیوان برڅخه نه غیزمن کیږي؟
په زیاتو تحقیقاتو کې دا شی نه دی غشوی، دا واضح شوی چې حیوان کې داسې علائم مخي چې هغه د تشخیص کې ډاکټر دی تشخیص کړای شي، یوازې پیغه کې دغه وایرس موجود وي، حتی د حیوان داسې علائم نه ښیي چې هغه ډاکټر تشخیص کړي او دغه معالجه وکړي.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسه. نو ډاکټر صاحب حبیبي، بیا بنو څنګه پوهیږو چې یو څاروی ناروغ دی، ویروس لري یا نه لري؟ په نور دنیا کې خو مشهم دا اورو چې یو څاروی باید روغ جوړ وي، هغه باید معاینه شوی وي، باید لږه حلال وي. نو زموږ په وطنونو کې چې دا کار فکر نه کوم چې دومره ډیر په دقت کیږي، او بیا چې دغه مشکل هم ولري چې یعنی نه معلومیږي، تشخیص نه تشخیص کیږي، دا مشکل لا هم زیاتوي کسنګ.
سروان صاحب، زه غواړم چې یو ټکی ته اشاره وکړم، هغه دا چې دا کوم کنه چې ورته وایي یا کوم حشرات چې دا او مسولیت دي لري چې وایرس انتقال کی، معمولا کچیرې له حیوان سره دغه حشرې تماس کیږي، وایرس د حیوان په وینه کې 15 ورځې پاتې کیږي. دا یو موضوع. دویم موضوع دا چې کچیرې حیوان اکثرا نه، کچې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، اکثرا حیوانات اکثریت دا ډیر مشکل ده چې موږ تشخیص کو چې کوم حیوانات په دې ناروغۍ باندې اخته شوی، ولی بیا هم په یو تعداد مناطقو کې د دغه وایرس واقعیت موږ ورته انډیمیک وایي، یعنی واقعیت ډیر زیات دی یا پیژندل شوی. نو یک چیرې د تاسو شک په دې باندې کیږي چې کوم حیوانات ملوث سي په دغه وایرس باندې، نو دغه حیوانات به تاسو ایزولیټ کوي یا بیلوي په یو ځای کې د یو مودې لپاره تقریبا یو هفته تر لاس ورځې پورې ویل کیږي دا باید بیل سي. هغه نه پس بیا خپل ویټرنران ډاکټر صاحبان په دغه باندې بهتره پیږي، زه په دې باندې ډېره خبره نشم کولای، خو هدف دا شی دی چې چیرې په دې باندې شک کیږي چې حیوانات په دې وایرس باندې ملوثي وي هغه باید بیل سي. ولی په صورت عموم ټول تحقیقات بالخصوص دبلیو ایچ او چې کوم وقایوي تدابیر باندې بحث کړی مهمه ټکی ته چې دلته اشاره کړی دی، موږ نشو کولای چې کوم سایکل چې د حشرې او د حیواناتو ترمنځ موجوده ده دغه سایکل تشخیص ډیر مشکل ده چې موږ نشو کولای د دې تشخیص وکړو، او لدین علاوه د دې پیژندل ډیر سخت کار ده. یعنی وقایوي نقاط چې موږ مثلا له انسان نه انسان ته کولای شو په اسانه مخنیوي وکړو، خو له حیواناتو نه چې انسان ته کوم انتقال صورت نشي په دغه قسمت کې ستونزمن ده، ځکه مشکل ده چې دا تشخیص چې وایرس په دې حیواناتو کې شته که نشته. بیا هم په دې باندې عمومي خبره دا ده که چیرې شک کیږي یا واقعیت په منطقه کې ډیره ده، نو بیا هم دغه حیوانات په تاسو باید بیل کې په بیل ځای کې اوسي، تر لسو ورځو پورې باید بیل اوسي، هغه نه پس بیا موږ تاسو نور اقدامات ته لاس اچولی شو.
ډیر مننه، سلامت اوسه ډاکټر صاحب. احسان من تاسو زل بیا هر کله وایم، آیا په افغانستان کې د سکومه اداره شته چې هر څاروی مخکې تر دې چې هغه حلال شي هغه وکتل شي چې ناروغ دی او کنه دی ناروغ، د سې تدابیر شته او کنه؟
ډیر زیاته مننه تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه دالی دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د وترنري صحت د اوس نه چې د تیرو کلونو چې موږ ارزونه کړې ده لکه یو شپږم ګوتې غوندې ورته کتل کېږي، یعنې توجه ډېره کمه ده د مسلک ته. نو موږ داسې مجهز لابراتوارونه نه لرو، یوازینی لابراتوار چې موږ د ریاست د صحت حیواني کې لرو، نو دا به ډیر مشکل ای چې موږ وسو کولای چې د هر ساروی وینه د معایناتو لپاره موږ هلته ولیږو او دا تشخیص شي، او اکثرا دا تر لسو ورځو پورې مخکې ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه په لسو ورځو کې اکثرا دا ویروس په 40 درجو کې خپل د منځه ځي. نو کله چې کوم حیوان اوس د اختر ورځې دي او قرباني په هر کور کې احتمال شته چې په ټولو کورونو کې نه کیږي، ممکن 50% په کورونو کې قرباني وشي، نو د دې لپاره یو اسانه طریقې هم دغه ده چې خو کچا مخکې له دې نه جلوګیری دي هغه کړي دي، مثلا د حیالما شینو مخنیوي کړی چې د حیوان په وجود کې نه وشي، دا خپل زمینه مسایل دي چې ویروس نشي کولای د خپل فعالیتونه وکړي، ولی چې دغه حیالما شینو په واسطه د انتقالي نو آسان لارې بدایي چې په هغه ځایونو کې چې دا اشتباه پیدا کیږي چې ممکن ده چې دا حیوان مریضي ولري، نو بهتره دا ده چې په څلور درجو کې که په یخچال کې د څلور ساعتو لپاره دا وساتل شي، دا خپل غوښه چې کله اسیدي کیږي اسیدیک اسید بالخصوص په دغه مرحله کې دا ویروس خپل لمن لږي، یعنی دغه تشویش خلکو ته هم دا ده چې اکثرا اوس د غوښې د خوړلو نه ډډه کوي، ولی نه هغه کسان چې مثلا قصابان دي یا خپل کور والا د قصابي کې دوی د خپل تدابیرونه سي، هغه لازم تدابیر مثلا د سکه شي دي، ماسک دي، عینکې دي، او مخله دي نه خپل زړی افونی سنټایزر سره کا لاسونه خپل زړی افونی کې. نو کله چې کاروای حلال شو د څلور ساعت لپاره که په یختال کې دا ساتل کیږي، فکر کوم چې یعنی یوازنه به خطر لاره به اندغه چې خلګو شي کولای دغه کې استفاده وکړي.
بله، یعنی فریز شي په یخچال کې باید منجمد شي،
فریز نام مثبت کلور درجه دی، دا کولای شي چې دا مخنیوي وکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کمال مخکې اشاره وشو چې کټول نه نو 50% خلک قرباني کوي او دومره ډیر قصابان خو په دې ورسره نه پیدا کیږي، او ممکن ډیر خلک به پخپل قصابی کوي، آیا ارڅوک څاروي حلال ولې شي؟
بالکل،
خو ځینی احتیاطي تدابیر ضروری دي چې په کار د ونیولې شي دغه احتیاطي تدابیرونه لکه مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه نومړی خدا د تاروی د حلالولو په وخت کې په کار ده د سکشو او چپونو څخه کار واخیستل شي چې وګړه د سپنی ولري داسې د سکشې استعمال شي دویم د حلالولو په وخت کې د پوستکي استلو په وخت کې یا د حلالې چړې سره ډیر احتیاط وکړي چې هغه نه خدا نه خواسته ځان خوګ نه کی او د غوینې په واسطه د مستقیم تماس په واسطه انتقال نشي او دریمه مسله دا ده چې هر څوک کور ته حیوان راوړي د قصه قرباني لپاره نو په کار د لمړی احتیاطي تدابیر دا دي چې د کنو د لمنځ وړلو لپاره هغه باندې دیني دواګانې دي چې هغه او پاشلې سي هغه دواګانو نه په عام ډول چې استعمالیږي نیګاوان په عام اصطلاح ورته استعمالیږي نیګاوان استعمال کیږي او یا سایپرمیترین حیواني په کار د استعمال کې تر څو هغه کني او یا هغه حشره چې د لری هغه لمنځه لاړ شي او کچيري خدای نه خواسته په لاسونو باندې ټپ ولري څوک یا زخمونه ولري هغه سره هغه په کار د ډیر احتیاط وکي او هغه د حلالې څخه ډډ وکي ځکه دا ټپ نه خپل د ډیرو امراض د انتقال سبب کیږي او حیوان په کار د پولیسو لاسونو باندې اغه نشي دا حلال نشي په کار دا او بل دا چې هر وخت کله چې حلالین خلاصيږي نو په کار دا لکه مخکې ډاکټر صاحب چې اشاره ورته وکړه په زدیافونی کې لاسونه زدیافونی کې او اضافي محصولات په کار دا تصفیه شي معنی سم ځای کې واچول شي یا خخ شي او یا په سم ځای کې خوندې شي چې دا هم ډیر دی دغه مرض د انتقال سبب کیږي.
بل ډاکټر صاحب تاسو هغه تدابیر ته اشاره وکړه چې د انسانانو لپاره مهم دي لیکن څاروي هم په نورو دنیا کې وای حق لري او حقوق لري ورته ډیره توجه کیږي تاسو له هر څوک کولای شي چې څاروي حلال کړي لیکن خصوصا یو غټ څاروي فکر نه کوم چې هر څوک دې حلال کړي شي تجربه ونه لري چې خو وسایل ونه لري آیا دا هم مهمه نه ده چې موږ باید څاروي عذاب کو شنکو باید په عذاب ډېر په تکلیف نکو کڅنګ
دا خو یو عام روټین د افغانستان کې چې ډېرای خلک کې خپل حلالې هر څوک نه دی نه یو هغه اخلي چې دا خو ما ازما قرباني د پکار زې خپل حلاله کوم حالانکه دا شی صحیح نه ده لکه دا خبره صحیح ده پکار د په مسلکی ډول حلال سی او په مسلکی ډول باندې دی ټول ازا په صحیح سلامت او خوندځای کې واچولې شي او د هر برخې نه په ځنګړي ډول باندې په ځنګړي تدابیر سره استفاده وشي نو دا خبره دی تر ډیره بریده صحیح ده خو په افغانستان کې عوام
یعنی ورته مهمه نه ده که حیوان زوریږي او ډېر په تکلیفیږي لکه څنګه چې وهی او ټکوي حلالولې ممداسي در واخلې ستاسو منظور ده
بالکل
ډېره مننه ډاکټر صاحب اسبل ډاکټر صاحب زاخلوال مخه ډاکټر صاحبانو ویل چې باید غوخه په یخچال کې وساتل شي شاید ډېر خلک یخچال ونه لري او په دې ورځ چې په یو ور ډېر خلک قرباني کوي او یو بل تی ور کوي شاید ډېر کورونو کې ډېر غوخه راټول شي دا څومره وخت ساتل شي خلک خصوصا هغه خلک چې یخچال نه لري تر څو ورځې پورې باید مصرف کی او نن سبا خو هوا په تودیدو هم ده ډاکټر صاحب مایکم لکسی ګل دی ډاکټر صاحب زاخلوال
مایک
بو سیف بله سیسو
د دمو د شپان د الله ژوند لري دوی چې کوم خبره کوي دا د کتابونو نه کوي متاسفانه ټول افغانستان کې برق نشته دی او کشتم د غم څو ساعته او دو ساعته او درې ساعته او څو ساعته دی خطاباتن کم تدابیر چې زما همکارانو دوستانو وړاندې کړل دا تدابیر هم قابل تطبیق نه دي دغه بلر پروتو سیمو کې هم دا اوس په چې خلک دی د اساس پروګرام اوري ډول ډول خبرې وکړي زه یې هڅه وهم چې دوی وڅو وای نه د ښاولې غونډې نه مثلا چپنیا غونډې نه ځان ساتي کوي کې زنانه چې غوښه ورشي هغه بشارګان بچ کوي دا داس یو ستونزه ده چې د دې حل د یو کوټلي قوي اقدام نه وروسته یعنی ډیر سخت دی، ځکه دې کې ماشومان داخل دي، اله راشه د غوی خپو نیسه، اله دا پوستکی کش کا، دې کې ښځې داخلې دي، اله دا غوښه پخه کوي، دا غوښه وینځي، دا معده کوي، دا برخه کوي، دې کې چې دي د کالي خوښا ګاونډیان غریب مسافر هغوی پکې داخل دي. دا داسې یو جنجالیزه مسله ده چې دې کې هیڅوک استثنا راځي. پاشو د غوښې د تجمع دغه باندې دقیق ما ته معلومات نشته چې زه له ځان نه ووایم چې دا غوښه وساتل شي په عادي درجه حرارت کې، د کلي درجه حرارت کې، یا د کوټې په درجه حرارت کې، یا اوس څلوېښت درجې ده هوا، یا درې دېرش درجې، یا څلور دېرش درجې ده، دغه ویروس پکې څومره پاتې کېدلی شي یا نه شي پاتې کېدلی. کوم دقیق لاسوان په دې برخه کې ما سره نشته چې زه پې خبره وکړم چې هره که دومره وساتل شي دومره درجه حرارت کې نو دا به یا مړ شي یا به نه شي. خو که چېرته غوښه وساتل شي نو بیا بل جنجال راپاره چې مونږه ما درته وویل چې دا بحث ډېر عمیق دی، ډېر اوږد دی. دینه مثلا د خوړو له لارې چې کومې ناروغیګانې یا فود برون ډیزیزز یا النس چې ورته وایي، د یوې بلا نه پسې بله بلا جوړېږي. مثلا دلته د غوښو ذخیره چې وکړي، ډاکټر صاحب په هریار صاحب ناست دی، بل ډاکټر صاحبان هم ناست دي، دې یو جنجال داری چې دلته بیا نور مسایل بکتریاګانې په خپله په غوښه کې هغه بیا مچان دی هغوی راځي په غوښه کې، نه نور جنجالونه ترې جوړېږي. نو هغه دقیق کیسه ده چې حیرانیږي سړی چې څه ووایي دې کې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب حبیبي، ستاسو په نظر له غوښو نورې کومې ناروغۍ، خصوصا په دې وخت کې چې هوا هم په تودېدو ده، احتمال شته چې پیدا شي؟
بله سروان صاحب، تنها کانګو وایرس نه ده چې د غوښې په واسطه باید انتقالېږي، بلکې ډېر متعدد ناروغۍ دي چې کېدای شي د حیواناتو د غوښې سره په تماس کې انتقال شي، یا خپله د حیواناتو سره په تماس کې انتقال شي. مثلا یو څو عام ناروغۍ زه به اشاره ورته وکړم. مثلا یو ناروغۍ د پرون د رابیس یادېږي، یا د لیوني سپي ناروغۍ ده چې معمولا د سپیانو نه انتقالېدلی شي. نورې ناروغۍ چې لکه مطلب کټ سکرچ ډیزیز ورته ویل کېږي، چې معمولا د پیشوګر نه انسانانو ته انتقالېدلی شي. یا مثلا مخکې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه، ترایشنیلا ناروغۍ، چې هغه هم کېدای شي له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شي. دغسې ور نور ډېرې ناروغۍ دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالېدلی شي. خو په ټوله کې بیا هم هماغه وقایوي تدابیر دي چې نه تنها موږ د کانګو ناروغۍ مخه نیولی شو، بلکې د ټولو ناروغۍ مخه په همدغې وقایوي تدابیرو سره موږ نیولی شو. لکه څنګه چې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه چې دغه خبرې اگر چې ډېر رښتیا هم، موږ او تاسو بل خصوص په ولایاتو کې د دې تطبیق لپاره مشکله ده، خو د ما په آن باندې موږ او تاسو څنګه کولای شو دا اوس یو څه فیصد باندې دا عملي کړو او خپلو خلکو ته دغه ورسوو. مهم تر ټولو مهم دغه شی ده چې موږ او تاسو خپل د خلکو پوهاوی په دې قسمت کې اضافه کړو، کاغه د تلویزیونی رسنې لاري وي یا داسې د رادیوګان لاري وي. موږ کولای شو چې یوازنی لاره همدغه ده چې دغه کچا په دې طریقه باندې کولای شو کومه کوڅه موږ او تاسو خلک په دې باندې پوسی، بل خصوص د کانګو ناروغي چې اکثرا بدبختانه سروان صاحب چې اکثرا د موږ ځوانان خپل ځوانونه له لاسه ورکړي، دغه کانګو ناروغي له لاسه چې موږ ډیر په دغه آی سی یو کې په دې جدي خونو کې چې موږ ته ناروغان اکثرا مراجعه کړي ده، او بدبختانه اکثرا ځوانان ول، او ډیر شدید خونریزي واقعات دوی سره واقع شوي وو. معمولا کبدی عدم کفایه، د کلیو عدم کفایه، تنفسي عدم کفایه سره دوی مراجعه کوله، او اکثر خپل ژوندون لاس اور کړی وو. او بل بدبختی دا ده چې هغه قطعي تداوی په کانګو ناروغي کې اصلا وجود نه لري، اگر چې یو دوا ده چې په نوم د ریبابرین یادیږي، د یو وایرسي ضد درمل ده، خو بیا هم اکثر اوقات د دې ناروغي تداوی چې د عارضي تداوی ده، یعنی موږ په قطعي توګه نشو کولای چې هغه درمل د مریضانو ته ورکړو. معمولا اراض تداوی کیږي، کاغذ تبه ده، کاغذ خونریزي ده، او یا هم کاغذ تنفسي عدم کفایه ده، یا د کلیو عدم کفایه ده، دوی ته موږ اراضي تداوی ورکو. هغه قطعي تداوی چې ده اکثرا د ناروغانو ته وجود نه لري، دا غټه بدبختي همدغه ده.
ډاکټر صاحب، یو بل پختنم دا تاسو وویل چې دا ناروغي د کانګو ناروغي دی کنی په واسطه یا د ټیک په واسطه ل حیوان انسان ته د مرض انتقالوي. دغه ټیک په خپل خصوصا غ خلک چې ل حیوانات سره سره کار ده انسان نه چی چی مستقیما.
بالکل بالکل ساروان صاحب خبر ته اشاره وکړه. ما مخکې هم اشاره وکړه انسان په مختلف لارو باندې په دې ناروغي باندې اخته کیږي. یو لاره هم دغه ده چې همدغه کڼه چې ده د انسان په وجود باندې نخلي او وایرس انسان ته انتقالي. یو لاره دغه ده او د دې لارې د مخنیوي لپاره اکثرا مخکې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه د کڼې د لمنځه وړلو لپاره معمولا ځینې درمل کیمیاوي درمل دي چې کڼې حیوانات وجود لري یا واقعیت تثبیت شوی هغه انسیکټیسایډس یا حشرکوش دواګانې چې دي مخصوص د همدغه کانګو دغه ټک د لمنځه وړلو لپاره هغه دواګانې موجود دي چې هغه پاشل کیږي او دغه لمنځه وړي. بل خبره سروان صاحب دلته چې مهمه خبره لکه مخکې ما اشاره وکړه معمولا دوی وایي کله چې تاسو مثلا حیوانات ذبح کوي یا کوي معمولا هغه لباس استفاده کوي چې هغه ډیر روښانه رنګ ولري چې په هغه باندې که چیرې کڼه مثلا د انسان په وجود باندې سریخیږي هغه باید ډیر په اسانه وپیژندل شي دا کڼه ده او دغه د لمنځه وړلو لپاره باید تدابیر ورته ونیول شي. نو بالکل دا خبره صحیح ده چې خپل دا ټیک یا کنا هم انسان ته هم مستقیم دا وایرس انتقالولی شي او حیوان ته هم دا کنا وایرس انتقالولی شي.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري د اختر په درشل کې په هغو ناروغیو خبرې کو چې احتمال لري لغوخی انسان ته یا لڅاروی انسانانو ته انتقال شي. ډاکټر صاحب احسانمن د ژوندیو څارویو څخه نورې کومې ناروغي دي چې انسانانو ته انتقالي شي؟
مننه مخې ډاکټر صاحبانو یادوري وکړله مثلا موږ بروسلوز لرو. بروسلوز یا مورکی حیواني ورته وایي چې دا اکثرا معمول ده اوس یعنی تعداد یې زیات شوی دی اکثر ځای کې مثلا توبرکلوز دی یا مثلا رابیس دی. دا هغه امراض دي چې که ورته توجه ونشي مشکل ما مخکې تاسو ته ویلي چې
رابیس دی ځینې لکه د لیوني سپي دا خو ستر څو سپي انسان ونه داړي فکر کوم چې انسان ته نه انتقالي شي لکه ځینې داسې دي چې ممکن د چمدا سي څوک ساتي او پالي پاره شکل هم انتقال شي.
بالکل دغه د درې امراض نور چې ما تاسو ته یاد وری وکړل لکه بروسلوز او توبرکلوز دا معمول دي اکثرا د شدو د سم توګه د نه پاسره ده کېدو یا سم نه پخېدل دا احتمال شته چې دا مرض انتقال شي انسانانو ته د وقته طریقه مثلا د شدو له طریقه یا نور محصولات د حیواني چې لکه چکاو محصول شان چې استفاده کیږي د انسانانو په واسطه که درست تعقیم نشي یعنی سم پاشوریده نشي احتمال شته چې دا مرض انتقال کړي. نو لازمه ده چې دا عامه پوهاوی ډیر مهمه ده. دا یوازې د ډاکټرانو کار نه ده بلکې دلته موږ کولای شو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس کده خزینه او مکتبونه نشي نارینه او مکتبونه شته دا دی داس یو دوامدار پروګرام په اساس د استادانو لخوانه یو پروګرام ورته ونیول شي چې هغه خطرات چې انسانان تهدیدوي خصوصا دغه د حیواني امراض له طریقه چې انسانان ته انتقالي داس یو پروګرام وي چې دای مثلا د شاګردانو ته د اقل د 15 خور لپاره چې موږ اوسم کنه نه وځو دا شاګردانو ته دا یو ایدیا ورکړه چې دغه یو شانسه یا د مولای زبان له طریقه مثلا دوی ډیر مهمه ده چې قبل وخت کې ډیر کمی او د جمعې په ورځو کې یعنی په هر جمعات کې په د سلحاونه کولای شي تر زرو بریم کسان یعنی زیاتره کسان ټولېږي که د مولای زبان له طریقه دا پروګرامونه خلکو ته ورسیږي زه فکر کوم چې تاثیرات ډیر به او دا پروګرام داسې نه چې کله اختر راغی موږ ورته یو پروګرام ونیسو بیا تر بل اختر ورته پورې کینو. نه دا باید دوامداره پروګرامونه وشي او خلکو ته دا دوامداره آګاهي ولې چې د سره موږ اوس مبتلا یو هیڅ امکان نه لري چې داسې موږ په اسانۍ سره دې مرض نه خلاصو. ممکن نه چې ډیر وخت ونیسي یعنی تنه صحت انساني او صحت حیواني په دې برخه کې موږ نشو کولای چې په دوی باندې هغه وکړو چې دوی دا ټول پیغامونه دی ورسي. ولی لازم ده چې ټول خلک په دې کې برخه ونیسي او دې امراض مخنیوي وشي.
بله ډیره زیاته مننه احسان من صاحب. ډاکټر صاحب اسماعیل ک د کنی په ارتباط یو پښتنه لرم، هغه دا چې آیا د کنی یا ټیک د مخنیوي لپاره څه دواوی یا چې ستاسو چې اصلا ایوان نشي په مبتلا، ایوان هم ډیر ضروري لکه چې ډاکټر صاحب اسماعیل نه تماس لکه چې قطع شوی دی. خیر دې پښتنې ته به وروسته ډاکټر صاحب سانمن جواب ووي. خو ښاغلی ډاکټر زاخلوال څخه دی یو بل پښتنه لرم چې دا هم له اختر سره ارتباط لري. ستاسو په نظر د ماشومانو په مخ کې قرباني کول یا د حیوان حلالول دا څه تاثیر لري په ماشوم باندې؟
سران صاحب دلته د پوهانیار صاحب او ډاکټر صاحب سانمن د هغه ناروغي مبارک زه لږ غواړم چې لږ نورم په اضافه کوم.
مهرباني.
مسلسل نن من په قرباني خبره کوم. په قرباني کې موږ باید په هغه ناروغي وایم چې واضح و یو خدای او کومو ناروغي و چې موږ وایلي. دوی من ناروغي ډاکټر صاحب سانمن ورته غوته ونیول چې بروسلوز استه چې دا ګوري ډیر خطرناک ناروغي ده. زمونږ اکثره خويندې مېندې پیاخته دي او د ماشومانو د ځای کېدو یا د حمل د ځای کېدو غټ علت نن سبا په افغانستان کې په دا بروسلوز استه. بل رفت ویلی پیپر دی چې دا مولي چې د رفت یو دره ده، د رفت درې ناروغي یا تبه ورته وایي چې دا انتراکس دی چې باید ویر نشي. د حیواناتو تبرکلوز دی چې یا دغه ورته وایي بووین تبرکلوز ورته وایي. همداسې کاو پاکس دی، سیرو کاو پاکس دی، دا طبي نومونه دي ته بدبختانه. یا مخکې ما وویل چې په ایران کې لومړي ځل چې را منځته شول او بیا تحقیقات وشو په قربانۍ کې، نو اریتمیا ملټي فورم دی. دا ناروغان یا مخکې یو چنجری چې د سجیناتا په نامه یادیږي چې په خامو غوښو کې انسان وجود ته انتقالیږي 15-10 متره پورې بیا د انسان په کولمو کې وي. دا ټول هغه شیان دي چې دې ته باید منظم دغه وشي. ډاکټر صاحب سامان عیناً لکه زما خبره چې دې کې د مولوي صاحبانو رول ډیر زیات دی. مولوي صاحبان باید دې کې جدي رول ولوبوي. دا خلک باید پوهی کې ځکه دین یوازې د دې لپاره نه دی راغلی چې بس په منبر کې نو یو څو خبرې وکنه. دین د انسانانو د ټولو مشکلاتو په خاطر باید خبره وشي. هغه که دنیاوي دي، که اخروي دي، که اقتصادي دي، که تعلیمي دي، که ټول دي. خو بدبختي دا ده چې متاسفانه چې په افغانستان کې دین یوازې د قدرت د نیولو وسیله ګرځېدلی. بس راځم د ماشومانو چې چون دا اروایي مسله ده نو ډاکټر صاحبان به خبرو کې زه کلا د دې خبرې مخالف یم چې د ماشومانو پر وړاندې قرباني وشي. ځکه دا په ماشوم کې وحشت، بربریت او د عجزو په وړاندې، د ضعیفانو په وړاندې سختدلي راپاروي. ماشومان چې دي د داسې روزل کېږي چې په هیچا بیا رحم نه راځي، دی یا وینو سره عادي کېږي. له دې ورخوا په ماشومانو کې ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کوي چې هغه ډېرې زیاتې رواني ستونزې پیدا کېږي. په دې کې ډېر وګد بحث تا چیرته لاړ شو کوم ماشومان چې د حیواناتو حلالول دا وي پر وړاندې وشي. په دې کې د سایکوجنیزیس ناروغي یا سایکوپاتیزم چې دی یا دا واضح ورته وایو که دا په اصلاح په هیچا رحم نه راځي، وهل ټکول یو قسم سیلوپات غوندې وي چې سایکوپات غوندې وي چې څه د لاسه کېږي، هغه وکړي خپل بدل اغوستل، د چاقو د استعمال طریقې زده کول، وینه و بابیزه ګڼل، رحم ترحم له منځه تلل، عاطفه له منځه تلل. د ماشومانو پر وړاندې باندې د دې کار کول دا چې دی مطلقا د روایي د سایکالوژي له مخې نه، خصوصا د ماشومانو سایکالوژي له مخې نه، دا په طبابت کې شین کفر دی. داسې کفر دی چې هیڅ دلیل لپاره به هیڅ دلیل زیان ور پکې نشته چې دا په دې خاطر او به خاطر. زه کلا د دې خبرې مخالف یم او تر څو پورې ماشوم نن نشل نه وي شوی د پر وړاندې باندې حیوانات علا لول، حتی د چرګان علا لول، دا باید کلا بند شي، ممنوع شي، تر څو پورې ماشومان چې یو میناناک د محبت او اجتماعي ژوند درلودلو او د زړه خوګي نه ډک رالوي شي. نه چې وحشیان، قاتلین، ټوپک پروره، وسلوا پروره، چاقو پروره، لانچ پروره، وشته پروره دارا میشي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب بي بي مخکي یادونه وشو چې کله چې خلک قرباني کوي اغه اضافه غوخه یا اضافه برخي باید په خوندې ځای کې تر خاورو لاندې شي، دا کار څومره کیږي خصوصا په داسې شهرونو کې چې هلته ډېر امکانات هم نشته، او که دا کار څوک وکړي نو تاثیر به څه وي خصوصا د ناروغیو په برخه کې؟
بله سروان صاحب، یو ډېر مهمه خبره هم دغه ده چې زموږ او تاسو په هیواد کې اکثر اوقات اول تاسو وګورئ په دغه بازار کې چې کوم قصابیان دي اکثر اوقات کتل کیږي چې دوی د حیواناتو ذبح د سرک په سر باندې کوي، په هغه ځای کې کیږي چې هلته د خلکو تګ او راتګ وي، د ماشومانو تګ او راتګ وي. نو یو خو په دغه ساحاتو کې د حیواناتو ذبح بالکل غلط ده، هم د سهیل نظره هم د طبابت له نظره، په دې خاطر باندې چې اول کې چیرې دلته حیواناتو ذبح صورت نیسي د دې انتقال د حشراتو په واسطه باندې کې چیرې د حیوانات ملوث وي په وایرسو باندې په ډېر اسانه توګه نور انسانانو ته کیږي، هغه فضا بالکل په اسانه باندې ملوث کیږي. د دې لپاره اصلا خو لازم دا ده چې د دولت لخوا اگر چې په افغانستان کې یو څه محدودې ساحې تعین شوي دي چې د حیواناتو ذبح باید سرته ورسیږي، خو بیا هم کافي نه دی په دې خاطر باندې چې لکه مخکې چې ذخیره صاحب اشاره وکړله او نورو دوستانو، د دې ناروغیو واقعات چې کوم له حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي چې یو له دغه څخه بروسلوز ناروغي ده چې واقعات ډیر زیات هم دی، او په زموږ په خویندو او میندو کې د معمولا د ماشومانو د ځای کېدلو یو مهم لامل هم دی. نو معمولا تر ټولو مهم دغه شی ده چې دا ذبح باید په مخصوص ځای کې چې مشخص ساحات لري له مسکونی ساحو څخه باید لري اوسيږي، او د انتقال زمينه باید ډیر کم وي دلته باید شرط ورشي. دویم تاسو اشاره وکړه چې چیرې حیوانات ذبح کیږي او د حیواناتو د ذبح نه وروسته هغه اضافي پاتیشونی چې کوم پاتې کیږي هغه سره باید څه کار وشي. بهتر خدا ده چې چیرې هغه خخ کیږي خخ سي او تر خاور لاندې شي دا ډیر ښه کار ده، په دې خاطر چې د نورو حشراتو تماس لدینه تماس نه پاتې کیږي، د انتقال زمينه کمیږي له دې سره، او د نور انسانانو بل خصوص د موږ تاسو په ټولنه کې اکثره ساعت کې لیدل کیږي چې ماشومان لوبي کوي په کوڅو کې یا پارک کې. نو کچیرې د دې پاتې شونې په غوښاو کې اچول کیږي نو ډیر په اسانه باندې ماشومان ته انتقالیږي، نور انسانانو ته انتقالیږي. نو به تر بده وي چې دا خاصي او ذبح معمولا په هغه ساعت کې سرته ورسیږي چې د ذبح لپاره معمولا ځانګړی شوی ده.
بله صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب احسانمند ک یو څه اوریدونکو ته دي څاروي د نورو ناروغي په اړه هم وایس چې خلک ممکن د مش په وطن کې ډیر زیات وي او خلک ترې خبر نه وي او ډیر په اسانه انسانانو ته انتقالي شي.
مننه منګه ډاکټر سیوانو د څو امراضو چې نمونه ورته واخیسته د بلګې په توګه موږ کولای شو د انتراکس هغه واخلو. یو تجربه لرم چې موږ یو وخت د ډاکټر صاحبان د لابراتوار راغلی وو، موږ غوښتل چې په ساحې کې بعضې امراض باید پیدا وو. موږ یو ساحې ته لاړو چې یو سړی په لارې کې یو مړ بسه د پوستکی، کله چې دا موږ ولید دا توجه موږ ته وګرځېد او کته شو د نن سلایت واخیست. سلایت هم ورته واخیسته راغلو چې کله لابراتوار ته دام چې ټیسټ انتراکس په حال دی چې انتراکس یا تور زخم ورته وایي دا په هر ځای کې چې ولګېد نو دلته غټ غټ تور ټپونه جوړوي او دا د دائم لپاره دا ټپونه پاتې کیږي او خدای دې نه کوي چې په سترګو ولګېد. اکثر نو سترګې وړاندې کیږي چې دلته ډېر کم توجه ده موږ دا لیدلای حال دی. نو مثلا اکثر دا د شدو نه ایشل دا خپل په ډېر ساده توګه مثلا د یو څو د خولو پر ګوري چې په جوش کې راغی بس دې بریدي نور هغه کې په حال دی چې حد اقل د ډیر شو د خپل لپاره شو دی وی شیل چې دا پاسریزاسي ازده ازده د متروسي او کومه شو چې د نورو محصولاتو نه مثلا مخې د اکثر څه د بروسلوز یادونه وکړه چې دا مختلف ټایپونه لري چې په خو کې په واغانو کې په پښتنو کې په خوانو کې چې زیاتره انسانانو ته اکثر هم دی حتی په هغه کې شته دی په دې ژون کې حیواناتو کې هم شته دی ولې زیاتره هغه بروسلوز چې په غواګانو کې دی هغه زیاتره انسان ته قابل انتقال ده
ډېر مننه ډېره زیاته مننه له تاسو ټولو درنو میلمنو ډاکټر صاحب نجیب زاخلوال ډاکټر صاحب کمال اسماعیل پوهنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي او ډاکټر نصیر احمد احسانمند څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري له موږ سره اوسئ د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته اوریدل شي
نور مشاړه کې چې شوې زړه.